دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خان یم په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو راپورټ رد کړی دی د امریکایي ځواکونو له لورې په خبر رسوي بیان کې ټینګار شوی دی چې په عملیاتو کې د ملکی خلکو د مسنویت لپاره فوق العاده احتیاط کیږي په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما پرون وویل چې د مئی په 15 منټه په بکوا او د دلارام ولسوالیو کې په هوایي حمله کې د 14 ماشومانو په ګډون نه څلوېش ملکی وګړي بجل شوي او زخمیان شوي وو خو په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو وویل چې د حملو هدف په دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو د مخدره موادو د پروسس تر څلوېشتو زیات مرکزونه وو ملګرو ملتونو وویل چې په بکوا او دلارام کې پر لیبرترانو په هوایي حملو کې داسې کسان ته زیان رسیدل دي چې په جګړه کې ښکیل نه وو چې له امله یې په نړیوالو بشري قوانینو تیاری ګڼل کیږي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ وړاندیز کړی دی چې واشنگټن د ترکیې او د کوردي ډلو ترمنځ منځګړیتوب کولی شي ټرمپ دا خبره لاغه ورسته کړې ده چې انکارې د کوردانو پر خلاف چې امریکا یې ملاتړ کاوه د روس سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي دي ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي دي چې موږ درې لارې لرو یو دا چې زرګونه پوځیان ولجو او پوځي توګه دا جګړه وګټو بل په ترکیه باندې ډیر سخت اقتصادي بندیزونه ولګو او یا د ترکیه او د کوردانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره منځګړیتوب وکړو د امریکا جمهور رئیس ټرمپ لخوا دغه درایمه لاره اضافه کول د کوردي ملیشو د برخلیک په اړه د جمهور رئیس بدلیدونکو د ریس ښکاره کوي د کوردانو په سوری کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ د داعش او نورو ترګر ډلو پر ضد جنگیدل د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی که ترکی ځواکونه په سوری کې ملکی وګړو او مذهبي اقلیتونو ته تاوان ورسوي د هغه ملک اقتصاد به د منځه یوسي خو ولسمشر ټینګار وکړو چې امریکا باید د ترکانو او کوردانو په اوږده لانجه کې ورګډ نشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پی بی ایس سره په امریکا کې هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګواکې امریکا په سوریه کې د پوځي عملیاتو لپاره ترکیې ته اجازه ورکړې وه د سوریه له شمال نه رپورټونه وایي چې د ترکیه د چهارشنبه په بریدونو کې د دوو عیسایانو او ماشومانو په ګډون څو تنه ملکی کسان وژل شوي دي د کوردستان د دیموکراتیک ګوند مشر مسعود برزانی په یو ټویټ کې ویلي چې د کوردستان اوسیدونکو تل خپل حقونه تعقیب کړي او پېشمرګا ځواکونه داعش ته ماتې ورکړي او د ترګرۍ په وړاندې ائتلاف اغېزناک و د کوردانو وینه تر پیسو او وسلو زیات ارزښت لري د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو بیان مصطفی بالی امریکا غږ ته وویل کوردان به آن د امریکا د ملاتړ پرته هم جګړې ته دوام ورکړي نظرانه یوسفزی آشنا رادیو واشنگتن
بلې خوا د سوریه په شمال ختیځ کې روان د ترکیې پوځي عملیاتو باندې د غور لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ غونډه رابلل ده پاکستانی چارواکي وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان به شای سعودي عربستان او ایران ته سفرونه وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل دي چې د احتمالي سفر په اړه جزئیات به ورسته له رسنیو سره شریک کړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د جولای په میاشت کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني مقاله کې په ګواښ ترې څه نه دي غوښتل شوي زلنسکي د پنځشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویل دي چې نه پوهیږي چې د مقالې پر وخت ولسمشر ټرمپ پر یوکرین میلیونونو ډالره پوځي مرستې ځنډولې وې ولسمشر ټرمپ وایي چې مرستې ځکه ځنډولې وې چې اوکراین له فساد سره مبارزه وکړي ډیموکراټان ولسمشر ټرمپ ملامتوي چې ګواکې د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکراټ ګوند په نوماند جو بایدن او دغه پر زوی هنټر بایدن د تحقیقات لپاره پر اوکراین مرستې ځنډولې دي د پېښور یو عالی محکمه غواړي چې د امریکا ته د اسامه بن لادن په اړه د جاسوسۍ په تور د نیول سوي ډاکټر شکیل افریدي قضیه ژر تر ژره حل کړي د خیبر پښتونخوا د پېښور عالی محکمې قاضي وقار احمد سیټ وایي چې هغه د شکیل افریدي قضیه ژر ختمول غواړي د شکیل افریدي وکیل لطیف افریدي د پېښور عالی محکمې ته دغه د سزا خلاف عریضه کړې ده چې د محکمې دوه قاضیانو وقار احمد او نعیم انور وابرده د شکیل افریدی وکیل علی محکمه ته د خیبر سیمه د محکمه هغه پریکړه باندې کا د شکیل افریدی په اړه خړی دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرده
خبرونه مد امریکا جغ آشنا رادیو څو اوریدل درنو اوریدونکو په مکړی د خبرونی لمړی رپورت ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویندویان د کمیسون د اطلاعاتي مرکز پر سیستم باندې د هکرانو د بریدونو په اړه ضد او نقص څرګندونې کړې دي، خو له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې د کمیسون پر سیستم باندې د بریدونو په اړه دوی ته هم معلومات رسېدلي او ټینګار کوي چې کمیسون باید د خپل اطلاعاتي مرکز د خوندیتوب په اړه خلکو ته ډاډ ورکړي. د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبې په ورځ امریکا غته وویل چې هکرانو د کمیسون پر مرکزی سرور باندې سایبری بریدونه کړی دي، خو بریالي شوي نه دي چې سیستم ته زیان ورسوي. د ښاغلي ابراهیمی پر وینا د کمیسون سرور له لوړ امنیت څخه برخمن دی او د هکرانو بریدونه ور باندې هیڅ ډول اغیزه نه ده کړې. هو بریدونه وو، موږ دا ردولی نه شو. بریدونه شوي دي او خوندیتوب یې د دار ملوک شرکت مسؤلیت دی. موږ سره یې تفاهم کړی چې امنیت یې خوندي ساتي، نو امنیت یې تامین کړی دی، هیڅ ډول اغیز یې نه ده کړی. ښاغلي ابراهیمی وویل چې د هکرانو بریدونه د کمیسون د تخنیکي کارکوونکو لخوا په شا تمبول شوي دي، خو له دې څو ساعته وروسته د افغانستان د انتخاباتو کمیسون بل ویاند علي افتخاري د کمیسون پر مرکزي سرور باندې د هکرانو بریدونه رد کړل او ویل چې تر اوسه د دوی پر سیستم باندې هیڅ ډول سایبری برید نه دی شوی. هغه امریکا غته وویل
هیڅ ګونه حمله بلای سیستم مسورت نه گرفته و
هیڅ ډول برید زموږ پر سیستم نه دی شوی، او د دار ملک شرکت کارکونکو چې اوس کابل ته راغلي دي د هماغه تفاهم او تړون له مخې دي چې کله د کار په بهیر کې سیستم روکیږي او لستونز سره مخامخ کیږي دوی له تخنیکی پلول له موږ سره همکاري وکړي.
راینو بلهوس تخنیکی بین مور همکاري وکړي.
د انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې پر خپل مرکزی سرور باندې سایبری بریدونه ردوي چې د درملوک آلمانی شرکت دوه انجینران په دې سرور کې د یو لړ ستونزو د لرې کولو او تخنیکی همکاریو لپاره کابل ته راغلي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غته وویل چې د کمیسون پر سیستم باندې د بریدونو په اړه دوی ته هم معلومات رسیدلی دي. ښاغلي رشید ټینګار وکړ چې کمیسون باید خپل اطلاعاتي مرکز په جدي ډول خوندي وساتي.
او خوندیتوب ته یې ډېر توجه وکړي، سره له دې چې معلومات به زیات تر انتقال پیدا کړي، سرعت به رامنځته شي، ولې خوندیتوب د سرور ډېر مهم ده. خدای نخواسته په دې کې کوم خلل وارد شي، بیا خامخا د ټاکنو پر ماهیت باندې بد تاثیر کوي، او دا چې کمیسون بیا سرخم د بسه جدوان کوي نو دا ډېر سخت ده.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ډاډ ورکړی چې د کمیسون سرور په پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال دی او د سایبری بریدونو په وړاندې لوړ امنیتي تدابیر لري. په دې سیستم کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه ټول معلومات او ارقام ثبت کیږي چې د کمیسون د چارواکو پر وینا د درې دیرشو ولایتونو د رایو په اړه عمومي معلومات سیستم ته د پورته کولو لپاره چمتو شوی او تر اوسه یوازې د شاوخوا 15,000 رایو ورکونکو بایومیټریک معلومات د سیستم ته پورته شوی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو افغان او امریکایي ځواکونو دواړو هوایي بریدونه زیات کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله په سلو کې 6 هوایي بریدونه یې زیات کړي دي. دغه وزارت وایي چې په سلو کې تر 70 زیات هوایي عملیات د افغان ځواکونو لخوا په مستقل ډول ترسره کیږي. په دې باره کې به اوس د خبریال حکمت سروش رپورټ واوري، وروسته به د دفاع د وزارت د ویان روح الله احمدزی سره مرکه هم واوري.
په دې وروستیو میاشتو کې پر طالبانو د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د پام وړ زیات فعالی راغلی. تیر میاشت وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرو له لغوه کېدو سره وویل چې پر طالبانو یې تر بل هر وخت بریدونه زیات کړي، اوس د امریکا د هوایي ځواک شمیرې ښیي چې په 13 سپتمبر میاشت کې له 2010 کال وروسته تر ټولو زیات هوایي بریدونه کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله یې هوایي بریدونه 6% او ځمکني عملیات 50% زیات کړي.
عملیات های زمینی نزدیک به 100% یا بیشتر از 90% مستقلانه توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان راه اندازی میشه. بیشتر از 70% حمله های هوایی را نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مستقلانه راه اندازی میکنند. در موارد خیلی محدود ممکن 30% یا بیشتر از 30% در جایی که ما ضرورت به کمک می داشته باشیم نیروهای حمایت قاطع با حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات های هوایی را اجرا میکنند.
نظامی شنون که وایی چه افغان ځواکونو هوایی عملیات تر ډیر دقیق دی او له همدې عملیه د جګړې په ټګر کې اغیزې هم زیات دي.
د هدف د پاره مهم شی چې د تحلیل او تجزیه د کوردینات او د سواد نور دی. آیا ادب ور دی که غلط دی؟ متاسفانه خارجي قوتو چې عملیات کوي د دې تحلیل او تجزیه زه چې فکر کوم زیات دقیق نه ده.
د هوایی بریدونو له زیاتوالي سره د ملکي مرګ ژوبلې د رامنځته کېدا خبرونه هم ورکول کېږي. د بشري حقونو فعالان وایي چې نړیواله ټولنه دې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جګړې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي.
وسلوالو طالبانو هغه دفترونه چې هغه په قطر کې دي او هغه په نورو هیوادونو ورباندې تاثیر لري، هغوی ورشي ورته ووایي چې تاسو د ملکي خلکو له سیمو ملکي ځایونو خپل حضور کم کړئ یا ووځئ.
د ملي دفاع وزارت وایي چې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې ځانګړې تګلارې او د عملیاتو د څارنې لپاره کمیټې جوړې کړې. دغه وزارت وایي په هغه سیمو کې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې امکان وي، پر طالبانو له بریدونو ډډه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د افغانستان د دفاع وزارت لخوا څخه د بریدونو د زیاتوالي په او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د آشنا تلویزیون همکاري شایسته سعادت لامی د دفاع وزارت د ویان روح الله احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې حکومت له یوې خوا هڅه کوي چې د خلکو او ادارې ترمنځ خلا ډکه سي، پرون په النګار کې هم دې ته ورته پیښه وسوه. تاسې د دې پیښو د مخنیوي دپاره خلکو ته څه دلایل لري؟
عام وګړو ته د تلفاتو مخنیوی د دفاعي امنیتي ځواکونو یا هم د دغو ارګانونو د ارشدترین منصوب څخه نیولې تر هغه ښکته ترین منصوب پورې دا موږ ته د کارونو په صدر کې دی او دا زموږ د پاره ډیر ارزښت لري. فلهذا دلته موږ اسلحه چې په اوږه یې ښه ده د خپلو خلکو د دفاع په موخه مویي کېده. هیڅ داسې کوم دلیل شتون نه لري چې دوباره دغه میل د سلا د دوی د وژلو دپاره را وګرځوم.
بلکل د دوی د دفاع دپاره بلکل. امریکایي ځواکونو د یوناما رپورټ رد کړ صاحب، خو ستاسو غبرګون هم خپور نشو. پرون د کړکیچ د نړیوال ګروپ غړي موږ ته ویل چې د یوناما رپورټ موثق دی او په نړیوالو معیارونو برابر. که څه هم هوایي بریدونه د طالبانو د ځپلو دپاره مهم ګڼل کېږي، نظامي تحلیلګر دا وایي خو د ملکي تلفاتو مخه به څنګه ونیول شي صاحب؟
اول خو په عملیاتونو کې موږ تاسو ویلې چې اولینه موخه زموږ دا ده چې که چیرې هلته تروریستان هم ځای په ځای شوي وي او عام وګړو ته تلفات رسیږي، زموږ په هغه عملې کې موږ له هغه عملې نه لاس په سر کیږو او منصرف کیږو او هغه عمله نه اجرا کوو. ولې په ټوله کې که چیرې وګورو ځینې نړیوال بنسټونه او داسې تحقیقات چې ترسره کوي باید هر اړخیز اوسیږي، همه جانبه اوسیږي او د اسنادو شواهدو پر اساس اوسیږي. مثالونه داسې شته چې په ځینو مواردو کې مثلا بکوا ولسوالۍ کې کومه پیښه ترسره شوې وه یا هم عملیات ترسره شوي وو، هلته تروریستانو د ځان دپاره د مخدراتو کو د تولید کارخانې جوړې کړې وې او په دې کارخانو کې دوی کارګر استخدام شوي وو. کله چې عملیات ترسره کیږي طبیعي ده چې دلته هغه زیان چې دوی ته رسیږي ټول د دوی د ډلې کسان وو، اما په یو شکل باندې دې ته رنګ ورکول کیږي چې هلته عام وګړو ته هم تلفات رسېدلي. که موږ دا نه ردوو چې ځینو مواقعو کې چې هغه د پیښې سیمې ته عام وګړي نږدې اوسیږي هغوی ته هم هغه د پیښې چون حمله لږ زره شدیده اوسیږي دوی ته به هم زیان رسیږي، ولې په هغه سطحه باندې نه، دوی کیدای سي د مجروحینو په ډله کې اوسیږي. مثلا همداسې یو مورد موږ په بغلان ولایت کې درلود یا هم په ځینو نورو سیمو کې ځینې هغه برداشتونه داسې دي سعادت صاحب چې د مثال په ډول زه تاسو ته یو ژوندی مثال تاسو ته وایم. په یوې سیمه کې طالبان راځي تجمع کوي او کله چې دوی له دغې سیمې نه وځي نو دوی دومره ذلیل شوي دي، دومره د فشار لاندې راغلي، دومره خپل هغه روحیه او مخامخ جګړې توان لاسه ورکړي چې دوی د ښځو له چادریو استفاده کوي. موږ سره خو دقیق کشفي راپور راسره یي چې دوی دښمنان دي، اما کله چې موږ برید ترسره کوو دوی له منځه ځي. دغه تصویرونه چې کمیسیون د حقوقو بشر یا هم نور بنسټونو ته ځي دوی د دغه تصویر پر بنیاد باندې خپله فیصله کی وای تاسو عام وګړو ته تلفات رسولې
دي چې نیوز رپورټونه هم تر سره کیږي. احمد زئی صاحب دا ډیر موثقه دي، یو اداره نه یو مؤسسه نه بلکې درې ادارې موږ پرون خبرې وکړې په دې اړه. خو زه بلې مسلې تر اعظم په دې نګدي وخت کې دا څوم زل دی چې د کابل د ښار برېښنا پرې کیږي، د دې تاسیساتو د ساتلو لپاره څه نوي تدابیر تاسو نیولې دي ځکه خلک ډیر په عذاب شي؟
خیا دقیقا دفاعي او امنیتي ځواکونه مالک سرنګ شتاس صدرتوی له د ملي مرافعو ساتونکو او همدارز د پرمختګ لپاره د فرصتونو برابرون کی دي، او دا د افغانستان د خلکو دښمنان دي، دا د طالبانو ډله ده او نور تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت لري نه غوړي چې افغانان په رڼایي کې ژوند وکړي او یا هم دوی پرمختګ ولري، بلکې دوی بایز د تیاری ګرځي او دوی هغه کسان دي چې تیاری پیام راوړون کی دي. په لحاظ دې لپاره زمونږ خاص پلان نسته د برېښنال محترم شرکت سره اندار از دیوبو برېښنال محترم وزارت سره په همغږي د دې لپاره خاص تدابیر نیول شوی دي، ولی دلته یو څه د خلکو همکاري ته ضرورت شته
چې
خلک موږ سره ملګري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنور دن کو پام کړی دی رپورت ته. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اټکل کړی چې د استهزاء کولو پر سر به یې له دیموکراتانو سره شخړه په ستره محکمه کې ختمه سي. آیا ټرمپ غواړي چې د استهزاء مسله پر قضا حل کړي؟ په دې باره کې د رپورت تفصیل د احمد شکیب دوست څخه واوري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له خبريالانو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د یو لیک لیکله او د لیک له طریقه بعد دغه مسله په ستره محکمه کې د قضا له طریقه حل کړي. د سه‌شنبه په ورځ ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبره وکړه چې همکاران به له کانګرس سره د استازو د مجلس له غړو سره به د استیزا کولو په بهیر کې مرسته ونه کړي. په دې ترڅ کې د امریکا ولسمشر د شاګر لخلي راغلي دي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې په جریان کې د اوکراین ولسمشر څخه غوښتي دي چې د هغه انتخاباتي سیال پر جو بایدن او د جو بایدن پر زوی هانټر بایدن باندې تحقیقات وکړي. جو بایدن هم تازه عکس العمل خوده ده، ویلي دي چې ټول خبرې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ کړې دي د زمينه مسایده چې هغه باید استهزاء شي. راځي چې د دواړو خبرې واورو.
دا یو فریب دی، دا ثابته ده. او موږ پرون یو لیک ولیکه چې ښایي د سترې محکمې په کچه په یوې لویې قضیې بدل شي او ډېر وخت به دوام وکړي. زه نه پوهېږم، خو دیموکراتان له جمهوریت غوښتونکي ګوند سره دومره بد او غیر منصفانه سلوک کوي چې باور پرې نشي کېدلی.
President Trump has in جمهور رئیس ټرمپ خپل خبرو او خپل اعمالو خپل ځان متهم کړی دی. د عدالت په مخنیوي او د کانګرس د طاقت سره د همکارۍ په نه کولو هغه مخکله مخکې ځان محکوم کړی دی. د نړۍ او امریکایانو له نظره ډونالد ټرمپ له وظیفوي لوړ نه تیری کړی دی او له ملت سره یې خیانت کړی او د معذولیدلو وړ اعمال یې ترسره کړی دي.
دلته د استازو د مجلس مشر په دې نظر ده چې کولس مشر ډونالد ټرمپ قضیه اوس محکمه طبیعي قضا تبیینو دا هم یو سرغړونه بلل کیږي. خود امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ استدلال دا دی چې دیموکراتان باید مناسب سهم ورکی جمهوریت غوښتونکو ته لاغه ورسته به د لدوی سره د ټولو مسایل او طاقت په تر سره کولو کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د لوګر د مس عینک کان د لرغونو آثارو د راسپړنې سلګونو کاریګرو اعتصاب کړی او مسؤل دولتي چارواکي د خپل ستونزو په هواري کې پناغېړي تورن کړی دی. په دغه کان کې سبان دي 350 تنه کاریګر د لرغونو آثارو پس پړولو بوخت دي. په همدې اړه د آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي رپورت لري.
د لوګر د مس عینک په کان کې د لرغون آثارو پر راسپړنې بوخت کاریګر پر مسؤلو دولتي چارواکو نیوکه لري چې ګنې په خپلو چارو کې د ناغړېلو کبل د دوی د ستونزو حل ته پاملرنه نه کوي. دغو کاریګرو چې نن په کاري اعتصاب لاس پورې کړ نیوکه لري او وایي چې د ګڼ شمېر کاریګرو معاشونه نه دي ورکړل شوي او د غرض د قرارداد مطابق ورته ټولې میاشتې کاري زمينه نه برابرېږي. دوی دی و پریکړلیق په خبرولو سره غواخ وکړ چې کتراتلون کې یک شنبه پورې غوښتنو ته مثبت جواب و نه ویل شي اعتراضونه به پراخه او د کابل لوګر لوی لاره بل ترافیکو پر مخ وتړي.
زمون معاشات ورزینی دي حساب دا قرارداد مو د یو کال وی خو حال دا چی په یو میاش کې د لس ورځې تر 15 ورځې پورې کار کوو او نور بند شي. ترانسپورتي مشکلات هم لرو. د بازي کارګرانو معاشات ورک دي او معلوم نه دي. مونږ غواړو چې معاشات مو رسمي شي. مونږ سره د شپږ میاشتو قرارداد کوي، حال دا چی یا یو میاشت یا دو میاشت کېږي نور بند شي.
د لوګر د میساینک پکان کې تر 350 زیات کارګر دي لرغون آثار پر اسپړلو بوخت دي. نړیوال بانک د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لوري هر یو کارګر ته د ورځې 350 افغانۍ ورکوي. هغه سم وکړه چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې د ریاست نظر هم واخلو، مګر لوبیا بیا هڅو سره سره مو د دغه ادارې له رئیس نوراغا نوري سره تلیفوني اړیکه روخ نشوه. په ورته وخت کې د لوګر دیوالي ویاندې دارلونګ آشنا راډیو ته وویل چې د دغو کارګرو ستونزې ولایت مقام یاداخت او د حل په خاطر یې د اطلاعاتو او کلتور له وزارت سره شریکی کړي هم دي.
لوګر ولایت رهبری د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره نیخ په نیغه اړیکه ونیوله او لوګوی سره یې پریکړه دغه وکړه چې راتلونکي یک شنبه په ورځ به په لوګر ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځینې استازي هم راځي او په دغه ولایت کې به د دوی د ستونزو د حل په موخه یو ګډه ناسته کوي او ژر تر ژره به دغه ستونزې ته یو د حل لاره مومي.
د میسي عینک په کان کې رسو کلونو راهیسې په فنی توګه د لرغونو آثارو د راسپړلو لړۍ روانه ده. تقریبا هر ورځ په دغه کان کې تر 200 زیاتې سکې، غمی او یو شمیر نور تاریخي آثار را برسیره کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ګواښ کړی که ترکی ځواکونه په سوریه کې پر ملکي خلکو برید وکړي نو د یاد هیواد اقتصاد به له منځه یوسي. خو ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکا باید د ترکیې او کردانو له اوږدې جګړې لیرې وي. ترکی ځواکونو پرون د سوریې په سرحدي سیمو کې د کوردي جنګیالیو په وړاندې خپل عملیات پیل کړل.
د ترکیې د بریټ توقو کې د ځکه جمهور رئیس اردوغان څو ځل لوړ کړي و چې غواړي کوردي ځواکونه چې د امریکا ملاتړ ورسره دی له سرحدي سیمو لري وشړي. جمهور رئیس ټرمپ خبرداري ورکړي چې ترکیې ځواکونه په سوریه کې ملکی وګړو او مذهبي اقلیتونو ته تاوان ورسوي، د هغه هیواد اقتصاد به له منځه یوسي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې امریکا باید د ترکانو او کردانو په اوږده لانجه کې ورګډ نه شي.
They've been fighting each other for centuries.
دوی د پیرو راهیسی او بل سره جګړه کوي. دوی د سلو کلونو راهیسی جګړه کوي او لاروانه ده. موږ په دې جګړه کې ګیر شولو. فکر کېده چې ډیر شو ورځو لپاره به وي، خو هلته په کلونو کلونو پاتې شولو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو له پی بی ایس سره په مرکه کې هغه ادعا ویرد کړی چې ګواکې امریکا په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پیل لپاره ترکیې ته شین څراغ کار کړی دی.
هو، دا رښتیا نه دی. امریکا ترکیې ته شین څراغ نه دی ښکار کړی.
د سوریه له شمال څخه راپورونه وایي چې د ترکیې د چهارشنبه په بریدونه کې د دوو ایساویانو او ماشومانو په ګډون څو تنه ملکی وګړي وژل شوي دي. د کردستان د دیموکراتیک ګوند مشر مسعود برزانی په یو ټویټ کې ویلي چې د کردستان اوسیدونکو تل خپل حقونه تعقیب کړي او پېشمرګه ځواکونو داعش ته ماته ورکړه او د ترګری په وړاندې ائتلاف کې اغیزناکو. د کوردانو وینه تر پیسو او وسلو ډیر ارزښت لري. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یو ویان مصطفی بالی امریکا غږ ته وویل کوردان به آن د امریکا لملاتړ پرته هم جګړې ته دوام ورکړي.
موږ بې وسه او بیچاره خلک نه یو. موږ ناهیلي ځواکونه نه یو. موږ د اسلامي دولت په وړاندې له نړیوال ائتلاف سره د څو کلاشینکوفونو په درلودو یو ځای شو. په یقین سره د سلو زرو جنګیالیو اوږدې تجربې او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د بریا سره موږ کولی شو نوي شریکان پیدا کړو.
اروپایي ټولنې، ناټو، عرب مشرانو او د بشري حقونو ډلو د ترکیې عملیات غندلې او د سوریې د بشري کړکیچ د زیاتولو په اړه انقرې ته خبرداری ورکړی. په ترکیې کې کابو 4 میلیونه د سوریې کډوال اوسیږي او اردوغان وایي اوس د وخت دی چې هغوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
عرب ترک بدله
عربان له هغه ځای تبیید شول. مختلفي کوردی ډلې په هغه سیمه کې میشته شوې. همدا علت ده چې موږ د ترکی ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کوو. کله چې خوندې شي په یقین سره سوریه ته ستنېږو.
د اتو کلونو تشدد او مرجوب لورسته اوس هم د سوریه په هیڅ برخه کې د امنیت تضمین نشي کېدای. سمی الله جلال زید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په داسې وخت کې چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د نظامي قواوو حملې زیاتیږي، په هماغه اندازه د هغې سیمې څخه ناامیده او کړېدلې ملکي خلک دې ته مجبوریږي چې په تراکترونو، لاریو او موټر سایکلونو کې د سیمې څخه په تیښته ووځي. د بشري مرستو د محلي او نړیوالو ټولنو سره د دې ویره پیدا سوې چې بیا به د هغې سیمې څخه په سلهاوو زره خلک مهاجر سي. د اردن څخه د امریکا ژخ د خبریال دالی ګولاک رپورت واوري.
د سوریې په شمال ختیځ کې یو ځل بیا د هغې سیمې ډارېدلې کردان، سوریانی عیسویان او د یزید قبیلې ملکي خلک دې ته مجبور شوي چې خپل قیمتي شیان په پلاستیکي کڅوړو کې واچوي او د سیمې نه پیاده په لاریو، په ټراکټرونو او موټرسایکلونو وتښتي. دغه خلک وایي دوی حتی په دې هم نه پوهېږي چې چېرته روان دي چې ځانونه یو محفوظ ځای ته ورسوي. د بشری مرستو نړیوالو ټولنو ویلي دي کله چې د ترکیې حملې پیل شوې نو د دوی سره د 2 میلیونو انسانانو د ژوند ویره بیا پیدا شوه. د هغې سیمې دغه ملکي خلک یو ځل مخکې د داعش د افراطي ډلې د سخت ظلمونو سره مخامخ شوي وو. د کاتولیک مذهب یو مذهبي مشر چې د عراق په شمال کې د عیسویانو د بشری مرستو یوه ټولنه لري، امریکا غږ ته ویلي دي داسې فکر کوي چې د سوریې د شمال ختیځ سیمو نه به ډېر زیات خلک عراق ته مهاجر شي. هغه وایي په سوریې کې د کلونو کلونو دپاره د ټولو نه زیاته آرامه او باثباته سیمه همدغه د سوریې شمال ختیځ سیمې وي، مګر متاسفانه سړی باید ووایي چې موږ د ډېر بد حالت توقع لرو. په دې کې شک نشته چې د عراق سرحد به د دغو بېګناه ملکیانو دپاره خلاص وي. موږ د ډېرو زیاتو مهاجرو د راتګ توقع لرو. دغه مذهبي مشر او د بشري مرستو د ټولنو نور غړو د ترکیې او د سوریې په سرحد کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په اصطلاح د محفوظي سیمې د جوړولو په پلان سخت اعتراضونه کړي دي. هغوی وایي چې دې پلان نه د حقانیت دا دی چې کردان، عیسویان او یزدیان دغې سیمې نه وباسي او په ځای د سوریې د نورو برخو نه په میلیونونو سنیان هلته ځای په ځای کړي. په عین وخت کې د عراق په اربیل کې سیمه ییز کوردي حکومت ویلي چې د دوی سره دومره ځای نشته چې د ترکیې د حملو له کبله دغه بې ځای شوي خلک ومني. د سوریې ډیموکراتیکو قواوو چې یو وخت د امریکا ملاتړ ورسره وو د بین المللي ټولنې نه د مرستو خواست کړی دی. دغه قوا وایي چې د سوریې شمال ختیځ سرحدي سیمې به د سختې بشري فاجعې سره مخامخ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، افغانه لیکواله نایمه غنی وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځینه لیکوالانو شمیر زیات شوی دی او د لیکوالۍ په برخه کې چې د ښځو کومه تشه احساسېده اوس نه محسوسېږي. په کابل کې د امریکا ژغ خبریالې لیمې نیازی له دغې لیکوالې سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
افغانی لیکوال نایمې غنی د لسانس ترکه چې زده کړې کړي او اوس د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مشره ده. نایمې غنی چې لس کاله کېږي لیکوالي کوي وایي چې لیکوالي د هغه زرګونو چیغو غږ دی چې کلونه کلونه د خلکو او بیا د ښځو په ستونو کې بندې پاتې دي.
لیکوالي ماته د هغه زرګونو ناویل شوو چیغو غږ ښکاري چې ډېری کسان یې نشي ویلی او هغه باید ولیکل شي او تر نورو پورې ورسول شي. څه زما خپلې خبرې او څه هم د ټولنې خبرې چې هغه باید په هغې باندې غور وشي. هغه څه زه لیکم او د ماشومانو لپاره چې کله کیسې لیکم هڅه مې دا وي چې ماشومانو لپاره خپلو لیکنو سره یو داسې لیدلوری یا یو داسې نړۍ وپنځوم چې دوی پکې هوسا ژوند ولري، هغسې ژوند چې دوی مستحق دي.
دغه لیکواله چې تر دا مهاله شاوخوا 15 کتابونه لري زیاته وی چې د لیکوالۍ اغیز د انسانانو په تیره بیا د ښځو په ژوند ډېره مثبته ده. نایمه غنی باور لري چې د ښځینه لیکوالو فعالیت ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دا وخت.